دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زغل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو په اړه غبرګون شو دی چې وايي افغانستان ته مسلکي کسان استوي چې د دارو په چلولو کې مرستې وکړي شاغلی متکی په خپلو خبرو کې مشخصا د عمران خان نوم اخیستی او ویلي دي چې افغانستان پردیو کډرونو ته اړتیا لري دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره سیوی خو مشخصه نه ده چې کله او چیرې سب سیوی او نه هم تر دې دمه د طالبانو ویندویانو له درسونو څخه خبره سیوی ده خو یوه رسنی ویل دي شاغلی متکی د خبرې له ترکمنستان څخه د بیرته سندو پر وخت په هرات کې کړی دي د پاکستان صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر کې څورې مخکې لیکل سیوی وو چې عمران خان مقاماتو ته لارښوونه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره متخصصین او په خاص ډول د روغتیا معلوماتي ټکنالوژي مالیه او محاسبه د برخې وړ او روزل شوی بشري ځواک افغانستان ته واستوي د پاکستان د ملي امنیت مشاور مهید یوسف وایي چې د افغانستان سره په سرحد باندې د کټارو او غزنو مزو د لګولو مسله له طالبانو سره د خبرو د لاري حل کوي شغل یوسف کابل ته تر خپل دوی ورځنی سفر په درشل کې خبرانو ته دا څرګندونه کړې دي نو موري امدار از ویلي دي چې له افغانستان څخه د شو تجارتي اړیکو غوښتنه کوي راپورونه وایي چې هغه به د سه شنبه پرز په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري او ملاقات کوي کابل ته د طالبانو له بیا راتګ وروسته د پاکستان د استخباراتو د مشر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي او هلته له طالب مشرانو سره لیدلي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په کې یو شمیر طالب وسوال شول کیږي چې د ډیورن په کرښه باندې د پاکستان لوري له کابل سیوی اغزن تارونه لري کوي د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرالي ادارې اف بي اي مسولین وای چې په ټکساس ایالت کې په یو کنيسه کې څلور کسان يرغمل کړي وو د امریکا جمهور رئیس دغه پیشه تروریستي عمل بللی او اف بي اي ویلي چې دا کس چې څلور څلويش کلن برتانوي دی ملک فیصل اکرم نومیږي د فدرال د پولیسو یو مسول مټ ډرسرنو وویل چې پولیس کنيسا ته نوتلی وو او د دزو پترس کې يرغمل سوي د برمتکونکو لمنګونو څخه خلاص کړل برمتکونکي وشل سوي دي اف بی آی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې دا کس چا وژلې دي چارواکو ویلي داسې کومې نشه نشانې نشته چې دا څرګند سي چې دا سړی دی د یو لوی پلان برخه وي خو په اړه به اف بی آی په نړیواله کچه پلټنه وکړي یو پولیس چارواکي د نوم د نخ پردولو پر شت اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې يرغلمل کوونکی د پاکستانی ډاکټري عافیه صدیقی د خوشکولو غوښتنه کوله چارواکو ویلي چې دا کس غوښتل چې د عافیه صدیقی سره خبري وکړي چې په ټکساس ایالت کې په فدرال بنیخانه کې بندي ده عافیه صدیقی له القاعده سره د اړیکو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په تور نیول سوی او اوس په ټکساس کې بندي ده د سومالی د حکومت بیان د یک شنبه پرز د شباب جدي ډلې په یو برید کې زخمی شوی خو د صدر اعظم دفتر ویلي چې دا غ زخمونه دومره جدي نه دي د یک شنبه د ورځې برید مسولیت د شباب ډلې منلی دي د غبرید لاغه یو ونی ورسته شوی چې د غیواد مشران د پارلماني انتخاباتو پر سر د فروری په 15مه پارلماني انتخاباتو په کولو موافقه سوی په سومالی کې د یو کال څخه د زیات وخت راځي د صدر اعظم محمد حسین روبل او د جمهور رئیس محمد عبدالحی ترمنځ کړکیچ سیاسوي دي او د سیبیر په داسې ویده چې دا به تشدد ته لار هواره کړي د اژانس فرانس پریس د راپور مخې زیاتره منابع ویل دي چې برتکونکي په دغه پیښه کې وژل شوی دي د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د روسیې سره د اوکرين په مسلې د راتلونکو پلان سیوی اقدامات واضح کړي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي دغه بیان لا غوړسته ورکړي چې د اوکرين پر سر د وینې مشخړې د خطر د کمولو لپاره ډیپلوماټیکی هڅې ناکامې سوې دي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلمان وویل چې د روسیې له خوا په اوکرين د برید بیري د زیاتوالي ورسته په مختلفو برخو کې تیارسای نیول سوې دي واشنگتن وایي روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکرين په سرت ځای پر ځای کړی دي او په مسکو یې تور پوری کړی چې غواړي د ممکنه يرغل فضا برابر کړي کرملین د یک شنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې نه غواړي پوځي عملیات وکړي خو خبرداري ورکړي چې ناتو د مسکو هغه غوښتنه رد کړي چې غوښتي په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور کم کړي نو ځوابي اقدامات به وکړي او د استرالیا حکومت د ټینس نړیوال اتل نواک جاکوویچ لاغورسته ل خپل خاوري وشړه چې هلته د پاتې کېدو غوښتنه رد شوه استرالیا د کوویډ 19 او نورو روغتیايي لارښوونو پر اساس د ټینس د نړۍ د دغه لومړي مقام لرونکي لوبغاړي ویزه لغوه کړه. د نوموړي مینوال وایي چې استرالیا له هغه سره ناسم چلند کړی دی. د ټینس د 2022 کال د لومړي ګرینډ سلیم جام لوبې نن د دوشنبه په ورځ په میلبورن ښار کې پیل کیږي. ښاغلی جاکوویچ تیره اونۍ د استرالیا میلبورن ښار ته ورسېد، خو هلته یې د سرحد او د ګمرک چارواکو د هغه ویزه لغوه کړه او ویل چې نوموړي د کرونا وایرس د واکسین تصدیق نه لري او نه هم د مقاماتو په خبره دا ثابته کړه چې د کرونا وایرس پر ضد معافیت لري. په خپله ښاغلی جاکوویچ په ویلامي کې ویلي دي چې د محکمې د پریکړې درناوی کوي او له استرالیا څخه د وتلو په وخت کې به له مسؤلینو سره همکاري کوي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
طالبان حکومت افغانستان ته د پاکستان د بشری قوې د احتمالي استول په اړه د صدر اعظم عمران خان سرګوندونو ته په خبرون کې ویلي چې افغانستان د بشری قوې لاړه خغنی دی او بهر نمرستې ته اړتیا نه لري. خو د طالبانو مرستيال وین بلال کریمی وایي چې دوی د پاکستان په ګډون د ټولو ملکونو بشری او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د وړاندې د عمران خان د وړاندیز سره مخالفت ښوولی. په موکړی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری د رپورټ ته،
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وین بلال کریمی افغانستان ته د پاکستان د بشری قوې د احتمالي استولو په اړه د صدر اعظم عمران خان د جمعې ورځې سرګردون ته خبرګون کې ویلي چې افغانستان د بشری قوې لاړه غنی دی او له بهر څخه په دې برخه کې مرستې ته اړتیا نه لري. ښاغلی کریمی ویل افغانستان بشری او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دوی د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادو د دغه مرستو هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هیوادونو سره افغانانو سره په اقتصادي او مالی برخو کې مرستې کوي، مننه کوي او استقبال ترې کوي. ولې د متخصصینو او کادرونو په اړه باید ووایم چې افغانستان د متخصصینو له اړخه غني هیواد دی. موږ ته ښه مستعد کسان لرو، کادرونه لرو، په دې برخه کې اوس لپاره اړتیا نشته. ولې په اقتصادي او مالي برخو کې ټولو هیوادونو چې له افغانانو سره مرستې کولای شي موږ یې هرکلی کوو.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو شمېر وزیرانو سره کتنه کې هغه ته امر کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دی دغه هیواد ته د طب، معلوماتي ټکنالوژي، حسابداري او مالی برخو کې په شرایطو برابر مسلکي کسان واسي او په دې برخه کې دی خپل دوست ګوانډي هیواد سره همکاري وکړي. د صدر اعظم عمران خان سرګندون ته د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو په ګډون زیات شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې توند خبرګون خوده لیدي. پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د پاکستان صدر اعظم څخه په مننه ویلي چې بهرنی کډرونو ته په افغانستان کې هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي او د ځکه چې د خغلی کلدی په وینا افغانستان تعلیمي اپته تکړه مسلکي متخصصین لري. د پخوانی رژیم د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د صدر اعظم عمران خان سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان په ادارو کې د پاکستاني کارکونکو ګمارل به په نیم مستقیم ډول د افغانستان د اشغال په معنا وي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ادا کړي چې پاکستان د افغانستان په اداره کې په لوړه کچه د روزل شو افغانانو ځای د ایسای په مامورینو ډکوي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهانو امریکا غږ اشنار اړیب سره په خبرو کې افغانستان ته د پاکستان په ګډون د بهرنی کډرونو زراتو سره مخالفت خوده لري او ویلي دي چې دغه هیواد په اداره کې باید روزل شو افغان کډرونو ته ځای ورکړ شي. د سیاسي چارو کارپوه شاهد مسعود وایي افغانستان ډیر په کارپو افغان کډرونو لري چې په کار دي د استعدادونو څخه ګټه واخیستل شي.
د پاکستان د صدر اعظم د عمران خان د ورسته سرګندونو په اړه باندې ډیر افغانانو اکثر عمل وخوده. څه فکر کوم چې عمران خان غلط محاسبه کړی ده. افغانستان الحمدلله په کافی اندازه هم د کور دننه او هم د کور نه بهر بهترین کادرونه لري. زه دا د افغانستان لپاره یو لوی توهین بولم او امید کوم چې په راتلونکي کې د سرګندونو څخه باید ډډه وکړي.
د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عریپی دا ګڼي چې ممکن عمران خان ګاونډي افغانستان سره په ځانګړي ډول د امیر وخت په سکتور کې د مرستې لپاره د خنیت لمخې دا سرګندونې کړې وي، خو دی وی چې د عمران خان د سرګندونو څخه داسې ښکارېدل چې غواړي په افغانستان کې د اروپایي متخصصینو د تشریح د کول لپاره پاکستانی متخصصین افغانستان ته واستوي.
شاید هم عمران خان یک مقدار حسی
خغلی علی پیویل ممکن که عمران خان یو ډول د همکارۍ او ګواڼی توپ حس هم ولري په ځنګړي ډول روختونه کې خدایي سرګندون ته په پراخه کتنه د خېچی د عمران خان نظریات تر ډیره د پاکستانی بشری کوي د حضور د افغانستان په دولت کې وګڼو د سیاسي چارو دا کارپو د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د پاکستان د ولادیز ردول هم سي او وي چې په تیر ډول سيزو کې دنه په افغانستان او په بهر کې په زرګونو متخصص افغانان روزل شوي چې باید د نورو هیوادونو د متخصصینو د ګمارلو پر ځای د غو له تجربو ګټه واخیستل شي خو پاکستان صدر اعظم ویلي چې د ولادیز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په نیت کړی دی
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د مشروطي همکارۍ په اړه په واشنگټن کې وخت په وخت باسونه کیږي په دغه موضوع په امریکایي مطبوعاتو کې مقاله هم لیکل کیږي په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو په خواني رئیس ډیوډ ډسروچیز وايي طالبانو افغان اولس سرغل کړي او نړیوالو ته په کار ده چې داسې لار خپل کړي چې برم ته شوی اولس ته ګټه ورسوي نه چې طالبانو ته نوموړي د شیناز نفیس سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته ځواب وایي په موکړې د هغه دې ځواب ته
I don't think they're responding at all
زه فکر نه کوم چې هغوی یعنی طالبان د نړیوالو غوښتنو ته ځواب وایي هغوی فکر کوي چې شل کالې د نړیوالو پر ضد جګړه وکړه او هدف یې ترلاسه کړ موږ اوس د هغوی سره هیڅ کار نه لرو زه فکر کوم چې دولت په اوس سخت مشکل سره مخامخ کیږي افغانان به د ډیرو کړاوونو نه تیریږي او طالبان د لیاقت نه لري چې په دې اړه کوټلي ګامونه واخلي ځکه چې یاغي او ټوپک مار جوړېدل ډېر اسان دي خو حکومت کول ګران کار دی
که طالبان د خزو حقونه د مطبوعاتو ازادي او ټول شموله حکومت نه مني نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا به هغوی سره په راتلونکي کې همکاري وکړي دا پښتنه ځکه قوم چې په واشنگټن ډي سي کې ځینې کسان د ولس مشر بایدن اداري نغواړي چې طالبانو سره کار وکړي وروستۍ مثال په نیویارک ټایمز کې یو مقاله هم ده چې د طالبانو سره د کار کولو په اړه ورکې دلیلونه ورکړل شوي دي
د سیاست په ژبه کې د حالت ته زیار غمل وایم په اصل کې یو ظالم بلیاقت او په فساد ککړ حکومت ټول خلک په کنټرول کې نیولې دي او د مشکل سره مخامخ کړي او تاسو وایي چې دوی سره معاملې کیدای شي د طالبانو سره په همکاري کول او تاسو آیا د غمل شو خلکو تکلیفونه کموي او که برمتنیون کې کسان نور هم پیوړی کوي
If we see these days
کدا وخت افغانستان ته وکټل شي نو حالت ځین خلک د خوړو په بدل کې خپل ماشومان خرڅوي کدي شي د لوګي راخستې ماشومانو دردون کې عکسونه او ویډیوګانې به هم تاسو لیدلې وي تاسو څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه دغه حالت ته کافی جواب وایي
د دې حالت لمړی مسؤلیت د افغان حکومت په غاړه دی دا د نړیواله ټولنې ذمہ نه ده
او افغان ولس دا حکومت منتخب کړي نه دی دوی د امریکا سره د تړون وروسته واک په لاسو کې اخیسته دي
نه دوی په پوزي زور واکمن شوي دي په تړون کې داسې هیڅ خبره نه و چې طالبان په واک راولي دا یو لوستون زده ځکه هغه خلک چې باید دا سختي نه وي لیدلې هغوی د کړاوونو سره مخ دي خو پښتنه دا چې څنګه دی حالت ته سم ځواب وویل شي د نړیوالو لپاره چیلنج دا دی چې داسې لار خپل کړی چې د غمل شو خلکو تکلیفونه په داسې طریقه کم کړي چې برم تکونکو ته ګټه ونه رسوي او با د وایم چې د افغانانو مشکلات د نړیوالو په وجه نه بلکې د طالبانو له عمله دي
خو ځینې سیړونکي د دې مسؤلیت د امریکا په افغان تګلاره او د وخت نه مخکې د پوپس په وستلو هم اچوي
The failed US strategy
د امریکا ناکامه تګلاره او د پاوز وستلو د طالبانو واکمن کېدو ته شرایط برابر کړل خو که تاسو دی وې داسې ډلې سره معاملې کوي چې شل کالې جګړه کړې وي او اوس دا هم وایي چې په افغانستان کې حکومت مشروعیت لري او واک هم سمبالوي نو د هغوی نه به دا تمه کول بې منطقه نه وي چې حکومتي چارې هم په مخ بوزي او د حکومت یو مهم کار دا هم دی چې خلک ترې لږ نه امړ نه شي دوی د حکومت لپاره جګړه کوله او اوسې مسؤلیت په غاړه دی
بلستونزه افغانستان د هغو خلکو د وستلو ده
چې جون دي د خطرې سره مخ دي. تاسو دا د ولسمشر بایدن د اداري لپاره سومره لوی چیلنج ګڼئ؟
دا یو لوی مشکل دی. دا د ولسمشر بایدن لپاره تر اوسه تر ټولو لوی ورختای دی. ډیر داسې خلک چې په کار وستل شوی وای هغوی هم هلته پاتې شول. موږ داسې رپورټونه هم لرو چې هلته د پخوانیو افغان چارواکو او ښځو د وژلو لپاره وژونکي ډلې جوړې شوې او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې چې د ناټو مشن په کومه طریقه ختم شو نو په هغه سختي پښتنې کیږي. تاسو د ناټو د عملیاتو د رئیس په توګه کار کړی وو، ستاسو په فکر افغانستان کې سوله ولې را نغله؟
زما په فکر د علت د فساد موجودیت وو. د حکومت بنسټیزه بې واکي، او تاسو ته معلومه ده چې د کابل او کندهار نه بهر مونږ ډیر څه نه لرل. موږ ځایي جنگ سالارانو ته ورغلي وو او هغوی ته مو ویلي وو چې که تاسو د طالبانو په خلاف ودرېږئ نو زموږ ملګري یاست. له موږ سره په هرات کې د اسماعیل خان او په مزار کې د جنرال دوستم په شان خلک وو. هغوی د امریکا مناسب ملګري نه شوای کېدی ځکه هغوی جنګي جنایتکاران وو.
تاسو په دې کې د افغانستان نه بهر د نورو لوبغاړو لکه د پاکستان رول څنګه وینئ؟
پاکستان د طالبانو خوی یا فطرت سم نه دی پیژندلی. طالبان یوازې په افغانستان کې حکومت په اسلامي خلافت بدلول نه غواړي. هغوی د پاکستان حکومتي سیستم ته هم سپک ګوري، او چې یو ځل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي نو بل حکومت چې چپه کوي به هغه به د پاکستان حکومت وي، او تاسو د وړاندې نه په دغه اساس په پاکستان کې ګډوډي وینئ.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
اوکراین سره په پوله د روسیې سرتیرو د حضور او کډکیش د ختمولو په مخه په اروپا کې امنیتي خبرې پایلې پای ته ورسېدې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان وایي واشنگتن او متحدین اوس روسیې په وړاندې مقابلې لپاره هر ډول بیړنی اقدام ته چمتو دي. له بلې خوا د اوکراین په حکومتي ویب سایټونو باندې سایبری بریدونه شوي.
د جمعې په ورځ د اوکراین د بهرنی چارو وزارت او نورو دولتي ویبپاڼو باندې سایبری برید وشو او د لنډې مودې لپاره له کاره وغورځېدې. دا د اوکراین ټول اوسیدونکو ته خبرداری و. په کې لیکل شوي چې ټول معلومات په عامه توګه خپاره شوي وویرېږي او ردې به هم وضعیت خراب شي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوکراین ورته خبر ورکړې او له کیف څخه ملاتړ کوي، خو تر اوسه عامل پیژندلی نه دی. چیرونکو وایي دا سایبری برید ګاونډیو سره د روسي د کړکیچ پر مهال سایبری بریدون ته ورتهوال لري چې د روسي پلو کسان له خوا ترسره شوی وو او کېدی شي د ډرول لپاره وي. سپینې ماڼۍ هغه راپور نه تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو نیابتي ځواکونو په وړاندې برید ته چمتووالی نیسي تر څو په دغه هیواد یو بل برید توجیه کړي.
موږ معلومات لرو چې ښایي روسیې لا دمخه د عملیاتو لپاره یوه ډله د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي چې جعلي عملیات ترسره کړي. دا کسان په خاري جګړیز ماحول کې روزل شوي او له چاودیدونکو توکو څخه په ګټې اخیستنې د روسیې د نیابتي ډلو پر وړاندې د سابوتاژ کولو کارونه سرته رسوي.
د روانې اونۍ خبرې چې د سرحدي کړکیچ د خونسا کولو لپاره وي کومه پایله نه درلوده. د روسیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو ویډیو خبره کړه چې په کې لیدل کیږي ټانکونه او پیاده ځواکونه د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې په روستوف انډان ښار کې تمرینونه ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د پنځشنبه په ورځ د مذاکراتو له پای ته رسیدو وروسته چې کومه پاله نه درلوده په توند لهجې خبرې وکړې.
متحده ایالات او متحدین هر ډول احتمال ته چمتو دي. موږ چمتو یو چې ډیپلوماتیکو حلو ځلو ته دوام ورکړو او د روسیې د اقدام په صورت کې موږ ځواب ویلو ته چمتو یو. پر دې سربیره کوم څه چې موږ کولای شو تر سره کړو هغه دا دي چې موږ چمتو شو او چمتو یو.
روسیه وایي د خپلو غوښتنو لپاره تر اوسه کافي ځواب نه ترلاسه کړی چې ناټو ژمنه کړې اوکراین یا د پخواني شوروي هیڅ یو جمهوریت ته به غړیتوب نه ورکوي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای روسیا چمتو نه ده چې د امریکا او ناتو د امنیتی غوښتنو جواب ته د تل لپاره پته مپات شي او د روسي هر وړاندیز ته لیکلي تفصیلی جواب وواړي.
موږ د دوی لیکلي جواب غواړو. د خپل دواړو سندونو لپاره ماده په ماده او ټکی په ټکی غواړو. موږ د هغوی خبرګون غواړو چې دا مناسب او هغه مناسب نه ده. اولی که د اضافي معلوماتو لپاره اړتیاوي اصلاحات باید راوستل شي. اصلاح شوي اسناد موږ ته راکړئ که غواړئ چې نور څه پکې ور اضافه کړو.
په داسې وخت کې چې کړکېچ پای ته نه ده رسېدلی، څېړونکي وایي چې متحد ایالات باید ډېرو احتمالاتو ته چمتو اوسي.
دا یوازې له یوې خوا ډیپلوماسي او له بلې خوا ښکاره جګړه نه ده. په دې منځ کې نورې سناریوګانې هم شته. سایبري بریدونه همدغه مسیر ته مو بیایي. نو کېدای شي لسګونې سناریوګانې وي چې په کار د سپینه ماڼۍ ورته پام وکړي او زه ډاډه یم چې هغوی په دقت سره څاري.
په ورته وخت کې د امریکا سنا مجلس یو قانون وړاندې کړی چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې پر جګپړو روسي چارواکو او د روسیې پر بانکي سکتور باندې بندیزونه ولګوي.
So this is a clear indication
دا یو څرګند نه کده چې کانګرس له سختو بندیزونو څخه ملاتړ کوي. کډ روسي ولسمشر د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیان نور هم سرغړونه وکړي، نو شخصا به پر هغه بندیزونه هم ولګول شي.
د امریکا د سنا مجلس دیموکرات غړي وای په اوکراین د روسي بلبرید به د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو د پراخي سرغړونې لامل شي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا ولسمشر په دې هواد کې د وړیا ماسکونو د ویشلو او کورنیو ته د کورونا د ازمویلو د ترسره کولو د 1 میلیارد وسایلو د ورکولو د لارې د کرونا په خلاف د مبارزې د تیزولو اعلان کړی دی. بایدن داسې مهال دا اعلان وکړ چې په امریکا کې د کرونا زیاته ساري بڼه اومیکرون ډېره خبره شوې. پاموکړی دی رپورټ ته.
د امریکا ولسمشر د کرونا د اومیکرون بڼې سره د مبارزې لپاره په زیاته اندازه د اړینو وسایلو د ویشلو هوډ کړی. نوموړي امریکایانو ته په کورونو کې د کرونا د ازموینو د ترسره کولو لپاره د 500 میلیونو وسایلو یا کیټونو په تعقیب د 500 میلیونو نورو کیټونو د ورکولو اعلان کړی. د دې معنا دا ده چې د امریکا هر وګړی به اوس د کرونا د ازموینو 3 کیټونه ولري، او هغه امریکایان چې روغتیایی بیمه لري هغوی ته به د میاشتې د کرونا د 2 ازموینو د ترسره کولو معاوضه ورکول کیږي.
So the single most important thing
you wasn't a shay che de wa ba par mahal stas quwat sabit wi haga da corona vaccine kawl di ka tas trosa nay vaccine shwi de ho 210 million amerikayan usra che vaccine kray malgari shay vaccine wakray ka tas vaccine kray wi de ho 80 million amerikayan che takwiyati vaccine kray de usra malgari shay da mumafiyat aw khandi tob lwadwi
protection possible.
په امریکا کې د کرونا د اوسنۍ چپې له امله د دې و بعد نوې بڼې اومیکرون پیښې ډېرې شوې. دا مهال په امریکا او نړۍ کې د ریکارډ تر کچې ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي. د جنوبي افریقا یو ساینس پو تیره میاشت امریکا هغه ته ویلي چې که امریکا واقعا د کرونا وبا له منځه وړل غواړي، امریکا ته په کار ده چې له خپلو پولو ور هغه خوا فکر وکړي.
Africa should receive vaccines.
د بل هر هیواد په ډول افریقایان هم باید واکسین ترلاسه کړي. د دې لامل دا دی چې د بل هر ځای د خلکو په شان موږ هم دومره لکه چې نور خلک پرې اخته کیږي موږ هم په کرونا اخته کیږو، او څومره چې په کرونا نور خلک مړ کیږي هغه موږ هم پرې مړ کیږو. د دې عمله موږ باید واکسین شو، او موږ باید هغه عمر واکسینونه چې موږ ورته اړتیا لرو ترلاسه کړو.
د روغتیا د چارو په هان ډیر ژر د پایلې ته ورسېدل چې د کرونا وایروسونه هغو خلکو چې واکسین شوی نه دي ته ځان رسوي، او هلته د وایروس نوې بڼه رامنځته کوي.
که د امریکا په متحده ایالاتو کې په داس حال کې چې د ځمکې نیمایي اوسیدونکي نوې واکسین شوي د کرونا خپرېدل اداره شي، بیا به هم د کرونا نوې بڼې رامنځته شي. هر ځل چې د دې وایروس نوې بڼه مخې ته راځي موږ د ویښې پایلې د لاسته راوړلو په خاطر داسې یو نوی خطر چې زیات وژونکی او زیات خپرېدونکی وي قبلوو.
په امریکا کې د کرونا په پیښو کې زیاتېدلو د بایډن اداره د کرونا او بعد مخنیوي د هڅو د ترسره کولو په لار کې د کافي اقداماتو نه کولو د تورونو سره مخ کړي. سپینماړی دا تورونه ردوي.
هغه څه چې موږ کوو د تیرو شپږو میاشتو په تسلسل کې وو. په یاد ولرئ کله چې بایدن ولسمشر شو موږ په کورونه کې د کرونا د ازموینو کولو هیڅ انتخاب نه درلود. اوس دلته نه انتخابونه موجود دي.
ډاکټران وایي تر څو چې ټول خلک واکسین نشي کرونا وبا پای ته نه رسیږي. د جو بایدن ادارې په یو کال کې نړۍ سره د کرونا واکسینو 1 میلیارد ډوزو مرسته کړې او د نړۍ له نورو بډای هیوادونو څخه هم د بیوزلو هیوادونو سره د کرونا د واکسینو د مرستې کولو غوښتنه کړې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د هر جنوري میاشتې په دریمه دوشنبه د درون ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یادونې احترام کوي. ډاکټر کینګ د جنوبي ایالت الاباما یو با پست پادری او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ په خلاف مبارزه کې هم مشرو. هغه به د جنوري د میاشتې په 15 نیټه د خپل زیږیدنې 93مه کلیزه لمانځلې وه. د افریقا له اصل امریکایانو په خلاف د تاوتریخوالي د خبرېدو په وخت کې وغوښتل چې د امریکا په ځینو سیمو کې واقعا اپارټایډ ته ورته سیستم بدل کړي. ډاکټر کینګ د مدني حقوقو د تحریک مشري کوله چې تمرکز یې په سوله ییزه احتجاج و. د مهاتما ګاندي لخوا په درنښت نفس شوی ډاکټر شپږو وسلو ته پرمختګ ورکړ چې د مدني حقوقو د احتجاج کوونکو د اقداماتو لارښوونه کوله. په داسې حال کې دوی دسته جمعي مقاطع د ناست اعتصاب سوله ییزه مارشونه او د مدني بې اطاعتۍ د نورو سوله ییزو اقداماتو نه کار اخیسته. هغه دوی ته په خپل کتاب کې د ازادۍ په لور د ګامونو په پورته کولو کې تفصیل ورکړی دی. لومړی بیانوي چې عدم تشدد د زړورو خلکو د ژوند یوه لاره ده او د بادۍ په مقابل کې مقاومت. دوهم عدم تشدد غواړي چې دوستي او تفاهم لاسته راوړي او نجات او پخلاینه روزي. دریم عدم تشدد غواړي چې بیا عدالتۍ ته ماتې ورکړي نه خلکو ته. له هغه وخت نه را په دې خوا چې دا په رسمیت پیژندل شوی دی بدکاران بد خلک نه دي بلکې قرباني هم دي. څلورم اصول په یاد لري چې کړاو ګالل به زده کړه ورکړي او انتقالېږي او بې لغت اخیستن نه کړاو ګالل مني. سره له دې چې به زره ګټه کړاو غالل علمی او انتقالی امکانات لري. د پنځم اصول په قول عدم تشدد د کرک په ځای مینه انتخابوي. د عدم تشدد په باره کې شپږم اصول ګڼي چې جهان د عدالت په خوا دی. د خپل مرګ نه څه کم یو هفته د مخه څرګند کړه چې موږ باید کامیاب شو ځکه د اخلاقي جهان قوس وګوده مګر د عدالت په لور کېږي. د ډاکټر کینګ او د مدني حقوقو د تحریک ستر بریالیتوب او لاسته راوړنې په 1964 کال کې د مدني حقوقو د لایحې په عبارت سره منځته راغلې چې په عامه ځایونو کې بلتون همدغه راز د نژادي رنګ مذهب جنس یا د هیواد اصلیت په اساس په ګمارنه کې تبعیض له منځه ولاړ. ډاکټر کینګ نه دېرش کلن و کله چې دی د 1968 کال د اپریل د میاشتې په 4مه نیټه د یو قاتل لخوا په مردکی ووژل شو مګر د ده میراث ژوندی دی. د وی لسیزې په دننه کې تبعیضي قوانین له منځه ولاړل او اوس تبعیض ناوړه ویل دي او په قانوني توګه د سزا وړ ګناه ده. د ښاغلي مارتن ژوند به د ده د خپلو څرګندونو د عینکو له لارې ارزیابي شي چې د یو شخص آخری اندازه دا نه ده چې د آرامۍ او سوکالۍ په لحظو کې واقع وي، مګر چیرې چې د چیلنج او مخالفت وخت کې واقع وي، دا به داسې ونه موندل شي چې غوښتل کېږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه